کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم پدې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي وایي چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی
جسد شکنجه سوی داسې شکنجه سوی چې بالا یعنی په دغه شکنجه کې و شهید سوی دی
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د او مایکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ د خبرونه از نوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دي
ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرسته رسولي سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت کنسولی څنګه پرانیستی او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالي وژلې دي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د سویدن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي د سویدن کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري
شاوخوا درې زره کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تېره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې کړاو ګالي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچاو دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د اوه کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکي ډیر سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په درېیم هیواد کې میشت شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیکي استازولۍ وروسته له هغه بندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شوه د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار و چې ورکړی شي چې لکه بے ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14 د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو ووژل او 8 نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یوه 18 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتې وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مولا ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. خو اوس د راپورونو سلسله پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلې ته هیله مند دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکني پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټولګټونو حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې. د متحده ایالاتو پلاوی په خوندې ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په راروان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هیله مندی د دې ستاسې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لاره هواره سي تر څو هغه ستونزې او نگرانۍ چې په دې اړه موجودې دي هغه له منځه لاړې سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیایي، پوهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسایل له بشري هغو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپلو مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپلو ځنې او مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درک کړي چې امریکا سره ریښې اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي، له همدې امله هر څه ژر غواړي چې د سمون او خکېدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ورسره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقونو او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان د برابرولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیږو په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لښکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک دی وی انتقادي لیکنې له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید عظیمی د تیرې پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپل ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تیرېدو وروسته ورته وویل سو چې هغه له بند تښتېدلی او دوی په لټه کې دي.
سر څخه تر نوکه پورې چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازې د تشکنجه او وهل ورکسوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړیز د کرکړي وي او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې ته موږ خپل شرعي او قانوني اق واړو چې خدای او رسول شریعت وايي موږ هغه اق واړو. دلته موږ څو غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شولو او ورسره د نوید جان مې دا وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د صحنې ځای ته ولاړو، بیا می چکم کاسان پدی قضیه کی اغه ورسو متهم بلل یا پرغوی باندې اشتباه و ادعا ول یا زمر د معلومات د مخسخه هغه کسان خپل مسؤل سره ملګرو سره ټول محبس ته پرند واسطه ول
د هلمند ولس شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چی د وجل سوی کاس د قضیه د تحقیق د کمیسون غړی دی دا منی چی وجل سوی کاس په حل سوی نو موړی پراتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کس وو چې دغه استخباراتو ګیر کړی وو په مشکوکو حرکاتو یې ګیر کړی وو بیا بیا ولی دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوی خو دا کوم وخت چې دی ګیروی د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځانه سره وسره تلی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو خوشکړی هم وو قوت وی ورسره زور ور سړی نو دا دغه سیم په زور بیا ولی بیا چې حالت رسولی او زیات دا وزه سخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشدلې غرجدلې دي طالبان په سیاستلې الټی ګر کړی بیا را وستلې دي د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشدلې دي د طالبان د شوي چې غرجدلې دي تللې دي زمر سخه چې ماپشین د غرجدلې طالبان نو دا ویل چې موږ د سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي خوشکم ورته کړی هغه داس چې موږ سره عمله وله زور یې کوي
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او سره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده
الحمد لله د شوز حقوق خو امارات ورکړل د شوز عفت خوندې کی عزت خوندې کی ابرو یې ور خوندې کړل
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه
ساکت شدی ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو ل آزادی رادیو څخه د پنځشنبې په ورځ پر 12:30 بجې
آزادی رادیو اوري او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان سوداګری او پانګونې خونه وایي د کابل دوبۍ سوداګری زیالوتنې به د کامیار شرکت له الوتنو سره نن بیا پیل شي د دې خونې مرستیال یونس مومنن ازادي راډیو ته وویل چې د دې الوتنو له پیل سره به افغانستان له متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه ولري نوموړي دا هم وویل چې د کابل تاشکند سوداګری زیالوتنې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګری زیالوتنې پیل شي د ښاغلي مومن په خبره دوري حمل میاشت له پایله تر اوسه افغانستان د 900 میلیون افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او د سوداګریزو الوتنو له بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یوه ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وارزولې دا د ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي د طالبان حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې لا ډېرو ننګونو سره مخ دي ښاغلی صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله دا ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلې دي نوموړی یو ویله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیونه ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې ازاد کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 80 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې په باب واورئ خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکارې انیسه اجمل پر راپور کوي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکې ښکاري. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24 د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی وو او دا د نومبر په 9 د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم ده کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو. اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چا په کولا او زکی یعنی کوم زکی ډیر خلک ناس یال تری پرنجینه کوي ال تر جی دینو لاس تی مختر نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی یاری خبر نشتا او د یاری دا دا چې وسه پوری لا دی سائنسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه دوی پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوت واری.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوي وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخې ته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویټسی وایي په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
اومیکرون لمړی د سلوختو کلونو یا لدې په کومرو کې مخې ته راغی. زیاتره لمړنی علامات یې د یو یا دوه ورځو لپاره په بدن کې شدید کمزورتیا محسوسول، د سر او بدن دردونه دي. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وچ ټوخي شکایت هم کړی دی، خو دا علامات پرې زیرازي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلی دي.
The big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غني تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو وداسې سے بڑا دا چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغې په دې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي، چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي، نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشانه دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا ده دا آر این اے وایرس دی. آر این اے وایرس چې دا ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقي خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا هغو ډفرنټ انوایرمنټ دی. دغه شانې چاینیز چې کوم دي دا هغه ډفرنټ دی، دغه شانې زمونږ چې کاوکیجنز دي دا هغه ډفرنټ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو هلته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړي د دوای چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اسانۍ نه وي. چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوای هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبي افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمني، ایتالي، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبي افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري په کندز ولایت کې زیات شمېر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې وزګار ځوانان ته د کار زمینه برابر نشي نو ښایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپلې کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ترلاسه چوي. نور په دې راپورټ کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګاره ځوانان د کارموندنې په تمه راټولېږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ هم ځي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دلته راغلي وړاله سن پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپۍ یو من غړل په 1200 روپۍ یو بوجې وړې په 2300 منګ کار غریب نه لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کومګه 200 کا 200 کار کو دولت سره کې چې چوک تر غلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریب نه شک کوز کور د ډوډۍ هړو وسیله نه نن څار زړه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل وستونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دا چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخلک کوم سمه بیکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بیګا کې سما 100 روپۍ کار وکړي، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه سما لاړ شي فاطمن سي بیکاري خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي. یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ته راته اوسي منډه کوي، سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
نوم بسم الله ده، د خوست ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. تونځه دادا چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلې، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاذ سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډېرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډېر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډېرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه فعال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدي توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
مجبور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې او اوس به له اجمل آن نه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورت په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کنسلي څنګه له پرون سه شنبه راهیسې پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن ورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 شلو ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړۍ یولسم ټولګي پورې سلګونو نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیر هوایي شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشقند او له تاشقند نه کابل ته دوی مستقیمې الوتنې پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په 30000 کالداري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحوی کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عامو خلکو سره بحث وربانی کوو له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه البته کېږي چې هغه کې مولای امام صاحب شته هغه کې معلمین شته هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله مې د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړ.
زما مور به حق وره چې ده هلته مې مور مړه هلته زه بیا تسم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 30000 پاکستانی کلداري وه خو سخت کال تر 80000 هم لوړه سوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه بیا هم شری یعنی فروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرڅېږي وروالي په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا باندې جنو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستاسو خامخا
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوندې کوي و امانت یې بندي انور دولت خو دا شل کال و لګن په یمن نو دود وي ستاره خو یو کله ځنی کړبان دا داسې بندي چې په تلګ په راګي کې له ته وایي چې دا یک بند کله ته بیا ګر افغانستان کې تار وي دي نو په هغه ورځ د امارت نه دی امارت
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اومدل عامل نه امني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدی نه امني څخه ګټه خسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګری کوي. دی وایي چې ساکالې خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو دا امارات چې راغلی دی تاریخ ګران سوی دی موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رړیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تاریخو د کرکیلې پر اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضي وختونه کې دا په لاره کې خصاشي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دی. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضي وختونه کې حتی په پټي کې خرڅيږي او پټي کې سودا شي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
حالن رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امارت رسمي پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانات به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کومه پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څه لږ وخت واخلي.
په تېر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و خو څرګنده نه ده چې د روان شمسي کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پروسه کال دوه برابره لوړې شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکوونکي په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکو وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغ او خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خواخه درملنې ته غاړه کیږي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
در مردم عام موارد را که ما عرضه برشان میکنیم نسبت به
حق موضوعات چه مور لعام خلق سر بحث رو بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیر لرش لمتاجون سر بحث رو بانی کهو موز عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد پروگرام پر معلومات ور کهو در دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوه نورده کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجون سر لرو کل چه موز لمتاج سر خبری کهو مجبور و یو حقا تا تشویقی پراولو تشریف کرو چه حقا پا خپل خوش ده درملنی لپار پر اختون که زن بستری کری
ای شوند که خود را بستری بسازند جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه یي موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودل لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشه یي موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې یې د نشه یي موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري. د دې د آګاهۍ په حیثه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامع نه جوړېږي د ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه مونږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغوی کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي یا معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت په دې چې مونږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله بارسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
دا حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستر کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري چې دوی وکولی شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی د دغه نشهیي توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې، طبعا هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بیا د دې فواید هغه دي چې کله چې یو روپ کس د مواد نه خلاصیږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دوی یو قسم تبلیغ خپله دغه جامعه کې خپل همدغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مه ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی. او دوی ورسره همدغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دوی نه ایسته کړي او دوی ته د یو سالم شخص نوم په ورکړي چې هغې شخص فعلا جوړ دی، د نشهیي توکو څخه بالکل لري شوی دی.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډېر کم وي. نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري، هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولی چې په ټولنه کې عامه پوهاوی ټولې ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولی شي چې زموږ سره یو کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولی شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص موتاد شي، هغه د جامعې نه بیخي لرې کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري، ستونزې، هغه ستونزې ټول جمعوري کوي، لس کوي، موږ ته راوړي، موږ تر حد امکان پورې هغه سره کومک او همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشهیي اضرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي، یا دا چې خپل یو معتاد، یا دا چې فامیل کې څوک معتاد، یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي، البته د معتادیت مخاوني سي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي چې دی وام اختنې شي په نشي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولېږي. او بل دا دی د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پل دی د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دی، یا فایده دا ده چې په اوتریش یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه درار نه من کولای شو چې ستاګي د خلکو جګه کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدر کې، د اضرار مواد مخدر کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره. نو دغه لار نه من کولای شو چې خپل غي پروګرامونه مخکې بوزو دغه ډول سره.
دا گروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیره فائدہ مند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غینه خبريږي، د ازرار نه خبريږي، تبه نه نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روکتيږي، مرتد کیږي، هغه په ازرار باندې اگانه له اگای نه لري. که چې یو شخص اگای ولري، هیڅ کله مواد مخدر نه شي توکو تلاس نه ورلند کوي. خو کله چې هغه اگای پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي، هغه کولای شي په اسانۍ باندې له خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات چې لري، ستونزې هغه ته حل شي. که چې ته حمایوي ګروپونه لرو، څنګه کې مونږ کله چې مونږ او ترش تجزیه زاهیت از مشکلات کې ستونزو کې گرفتار کیږو، ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته، ځکه چې په هغه اعتماد لري. کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد مونږ پیدا کړو، جامع کې هغه ته اگایي ورکو، هغه ته مشورې ورکو، او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کړو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوونځای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مکتب کې وم، همداسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې دی مشر، د هغې خینه وه ګاونډی نو هملته بس شکیم دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې تش شروع کړ، پوش کړ سرګټ سے چرس چرس بس همداسې نه دی، بس ورله مړه شراب مراب بمدا کول. تقریبا دا پنځلسم کال وچې کړی یم، ما خپل خیاطي هم کوله، خپل مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې، گاډۍ راسره ټو مې چلول. تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی، اوس هم خپله زندگی هم تباه کړه. خپل زوی مې دی بس هغه بیچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې بالشتوب گئی، پوهېږه سر لس یولس کلن گئی، داسې پټ پټ ګرځي. بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو رارګان که نه، د هغې اپوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه راسره، داسې مس به ومه که نه، چې دلته به نه دا ځوانان به راته هېڅ هم نه ښکاره کېدل. فرمېډې کېم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما دوه دورې والې منډې باندې. بس اوس خو نه دی دغه بیرونی ګور لاړ شم، بس هغه سر مې سوی داسې حالت را باندې اخلی که نه، ته به اوس سخت خمارم، ته په خدای یقین و که نه. ما پاتل لزه یو تماشا جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په دوه زره روپۍ ورکړه. بیل مې نه دی که نه، ورور راته رالېږلی، خدای خو به دېر زره شل زره، هغه مې دلته په دوه زره ورکړو. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم داس چوټې مې هغسې بې وراره ګان ده، هغه برسنې خدای غر کو پر کوي ته خو دلته وضعیت د مور کوې نور وړي چې خښه یې چې اوسه پوهې زما زړه نه وځي، زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه، خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شو چې بېرته پهغې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو د نشي په حالات کې وو. نو مواد هم بار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالی والا چې شاد خانه څوک راغلل، پوه شول شاد خانه څوک راغلل. چې کله د نه مخکې کېدلم، موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوزې سره ولګېد، یو نفر هم ژوبل شو، بس زه لاړم ورته وتښتېدلم. چې کله مې دا انډول راغی، ویل بې قانوني وکړم، زه ورخطا شوم. پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه، د نشي موادو پیسې وې، په نه هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه، یو سراپ وو، هغه سکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه. بل ورځ مې ورته ویلې، مالی پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص شولې. ارام شینې سړی هېڅکله خیر نه ده کوي. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پوري کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیچ نه یې خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي،
زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا ته اغلا کړی دی.
ګور اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی اغلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا ته اغلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما اغلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا اغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
ولکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی دي راځیرې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشي مې کړه، دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې
کړه،
مه مې کشه. وایم خوش میکا، در زما در سره مټی لکه خوش میکا کنا.
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادارې قومندان صاحب واخلې.
سلام علیکم مالک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه، مهرباني وکړئ مالک صاحب.
قومندان صاحب، ډاکټران ټول زموږ د کلي یو پوډري تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو.
هغه یاد ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورئ مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا د خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تروسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډر له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادېږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.